السلام علیکم، ستړي مشه، سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدي. دا د ایزا صفی الله ستانکزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو دغه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهار شنبه ده، د 1990 کال د سرطان د اسد یا د اسد میاشتې دویمه نیټه ده، د 2019 کال د جولای 24مه. د دغه پروګرام اول راپور به مداوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. خان پرون په واشنگتن کې دا خبرې کړي. دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. خو تر سره مخکې خبرونه. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې برتا ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپور شو، په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته تازه دمو سرتیرو نه بيدل استولیده. د سیشن بي پورز د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې افغانستان ته د خپل نوو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویل دي دا سرتیری به د ناتو د غوسم لاثر د ماموریت په چوکاټ کې دند تر سره کوي. آذربایجانی سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناتو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت تر سره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې دغه هیواد یو سلوشل سرتیری حضور لري چې پکې دوه تنه پوځي ډاکټران دي. د ناتو د غوسم لاثر د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چوخوا ول زره بهرني سرتیری په افغانستان کې میشدي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چاره پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پینټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پینټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټه ښار کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دوکان مخته په درول شوي موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزیا الله دا چاودنه د ویلی دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګری عمل دی. هغه ویلی بیړنۍ حالت اعلان کړی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډیر کله سخت دریځې پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړې چې په سوریې کې د بشري د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا برتانیا مشت د لوی د سیشن می پورز د حلب او د لپ ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د دریو ماشومان په شمول و ملکان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت او روسي په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي راډیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې دا مهم راپورونه خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو ترا ولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت بولي. راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي او د ژوند رنگونه هم لرو.
غوی خوخ نشی خیدک ورته ورکو کبی ادای خوخ نشی مستی ورکو کبی ادای خوخ نشی کرت ورکو کبی ادای خوخ نشی چکا ورکو خو دې سلا شهران ته یو شی دې ته خوخی کیګن.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. نور تفصیل د اجمالاند پر راپور کې.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونکړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس پریکړه وکړي. د دغه وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د دغه وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخی لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وخت ولدي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت ته په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسې باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم دې ته هرکلی ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتووالی په داسې حال کې ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غني سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غني سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سه شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي، غژمنه کړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. دا چې واقعا به عمران خان څومره وکولی شي طالبان همداسې چې ویلي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او دا چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې به کابل کې د زلمی خلیلزاد پر لیدنو کتنو څومره اغیز ولري، په همدې اړه اجمل اند د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم له استاد احمد وایس وردګ سره مرکه کړې ده. لومړی له ښاغلي وایس وردګ دغه پوښتنه کړې چې فکر نه کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د وروستیو د ولسمشر د وروستیو څرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلي وردګ یې داسې ځواب ویلی:
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي او یا باید دغه یو شی موجود وي. موږ او تاسې باید ترامپ وپېژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم که چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې رانیولې وي، دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ور
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموږ چې د یاد کړ چې د په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینې همکاري وکړي؟
زه داسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې یو اتو سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکي اداره کې او هم په نظامي اداره کې محسوسوي. پاکستان د امریکې لخوا نه د ترامپ د ادارې لخوا نه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسې وګوره ډېره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوس خال یو نیم کال دمخه، نظامی مرسی برباند و در وره اتا IMF ورته پور نورکا و دلت دی ترانزیت کچه دی افغانستان سر دیره را چیت شویده او علت دی اتصال پروژه ده پدی طول سیمه که نو فکر کامه که موگه چین تا و گرو روسی تا و گرو امریکی تا و گرو ده غطور منطقی او سیمه تا و گرو دغسی و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا مویلی چی که بیر تا لار شیل طالبانو سر بو گوری ده وی چی مخیم طالبانو تری ده لیدن غوخته نکلی و خود ده وی افغان حکومت یقا وقت مخالفت کلی و نی غوختل خوصی لولسمشر ترامپ سر و امدارنگ لولسمشر غنی سر لخبر وروس تا پا تیلی ده چی پاکستان تا کلال شی ده با لطالب استازو سر و گوری سمره فکر کوی چی نموله سمره کولی شی اخپلا عمران خان و ده پاکستان واکمن چی پر طالبانو ده فشار راولی چی مخامخ خبرو تا چمتو شی ده افغان حکومت سره.
تا سوو گره پاکستان ده غطیر و تلویفت و کلونو که ده افغانستان پا کشاله که پا مسقیم توگه دخیل ده ده غطه ده مجاهدین و ده جهادی دلو روزل و او که ده غطه طالبانو تا مسئولیت ده امریکی ده مداخله روز ده طالبانو تا مسئولیت ورکول و ده غطه پا خبره نده چه پاکستان پا افغانستان که او ده افغانستان پا چارو که نفوذ لری پر طالبانو نفوذ لری نو که چیت پاکستان اتا ورس مشر غنی هم امدغه ویلی و چه ده افغانستان ده سول کیلی په اسلام آباد کرده. نو ده ما په نظر که چیت عمران خان غواری لطالبان و سره ووینی دقیقه تا باید موزه نیک شگون و گروه او درست پتا خبر هم نده چی پاکستان پر طالبان و نفوذ لری نو که دوی مستقیمن طالبان واداره که چی در افغانستان دی حکومت بره مستقیمن کینی مذاکرات و میز بانده ده بوده ما پر نظر سک پاروی او در افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د هارتفورد د پانتون له استاد احمد وایس سواردک سره مو مرکه واوریده. هغه له ولسمشر ترامپ سره د عمران خان د وروستیو سرګندونو په اړه باندې د لیدنې او همدارنګه وروسته له هغه سرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوس له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې 10 میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ترامپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ترامپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کی له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورسپانې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غصې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنه کړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خدلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمي دی. د لیبریز بلې ورسپانې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي د دې لپاره چې طالبان د خبرو میسته راکاږي ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورسپانې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د ده ناامیدي ښکاري، او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت ګڼي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی ماموتو پرون په یو کانفرنس کې کړی ده. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت په دغه هیواد کې د بیان ازادي یو ستره پانګه ګڼلې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو پراخواله یو خطرناک ماموریت خلوی لاسته راوړنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر استازي چې په افغانستان کې د رسنیو د یو کلن فعالیتونو او قانون تر نامه لاندې په سیمینار کې خبرې کولې، د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل چې دغه سازمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. تدامیچی یا ماموتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي له اساسي پدیدو څخه ده چې په ټولنه کې د خلکو عزت ساتي. موږ تیار یو چې هر وخت د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
دغه سیمینار چې د افغانستان د استقلال د سلمي کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په سل کلنو بدلونونو بحثونه وشول. د سیمینار په څنډه کې د افغانستان د لومړنیو جریدو اونیزو او ورځپاڼو عکسونه زړول شوي و چې په دې موده کې د رسنیو د ستونزو او پرمختګونو ښکارندویي کوله. د سیمینار د ډیری ګډونوالو په باور د افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان له راتګ سره د چاپي او غږیزو رسنیو د فعالیت لپاره یو نوی باب پرانستل شو چې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. له دې سره سره په دې وروستیو کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیتونه له ستونزو لرې نه وو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو پراختیا هیله بخونکي ګڼي وایي چې اوس هم په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تاوتریخوالي او محدودیتونو تر سیوري لاندې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیره حسینه صافی وایي افغانستان حاضر نه دی چې دغه لاسته راوړنې د سولې د پروسې قرباني شي.
ما به هیچ صورت نمیخوایم که
دستاوردهای
ما
قربانی. دوای په هیچ صورت نغواړو چې زمونږ لسته راوړنې د سولې د پروسې قربانی شي. نن هغه ورځ ده چې باید تحمیلي نظریات او قوي استدلال ولرو چې ووایو د دغو بنیادی لسته راوړنو په اساس چې په رسنیو کې مو لرلې برلاسي یو او د مستقلو رسنیو په توګه کار وکړو. په دغه سیمینار کې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د ستونزو او د دوی د پرمختګونو د یادولو ترڅنګ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخکښو خبریالانو په توګه عبدالحمید مبارز او شفیقه حبیبي وستایل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او څلیرش دقیقې دونکې دي. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوې د راتلونکي یک شنبې پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لاسلیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شوی و چې پروسه کال امریکا ترې ووته. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زور اخیستی. اجمل اند او نور جزئیات.
برتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای په 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون له مخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامله وه، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ترامپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته یې خپلې ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالنه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق قبنا کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکې بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریې ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد یې د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونیول او ادعا یې وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي ایران ته به د دې کار مناسب ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپلو اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و که د تیلو د صادراتو مخه یې ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګي نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي دي دوی دواړو د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث کړی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. نه دی ویل شوی چې څومره سرتیری استول شوی دي، خو آذربایجان له دې مخکې 140 سرتیری درلودل په افغانستان کې. د امریکا سنا جرګې په غوڅ اکثریت مارکیس پر د هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. هغه ته نوې مثبتې او اته منفي رایه ورکړل شوې. د پاکستان په کوټې ښار کې به می چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. او د سوریې په حلب او ادلیب کې د حکومتي ځواکونو بریدونو او بمباریو د سې شمې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. ازادي راډیو مو د خبرونو لنډیز واورید. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو کې هم د خبرونو پراته دي.
دا ژوند رنگونه.
نومه ملک سرور ده. خو
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوئ؟
مالداری خو مونږ ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزی دي، دغه رمې دي مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو سری لنګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم دي خوري، اصلي او بدلی لري. بازی بدلی دوه زیږي، اصلي یو زیږي.
بیا هغه دوه بچی هي چې زیږي کا یو
یو بچی کړه.
ولی
یو په دې کده چې ما غدوم دې یو قیمت نه پر کی تاګه و شيږي. یو سره چې وستا هغه صاحب دا زندونه کوي، دا خو پنځه نفر زور لري. یا دوی څه بدرخي
د مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شیخ نه رسیږي کنه. غنم خو موږ ورکول، موږ خپل غنم نه پیدا.
څو دانی میګی لري، څو وزی لري؟
دفتن خو زه خپل سلب زی لرم.
سلب زی؟
او
د دې شلونه بیا مستی او چکم جوړوي.
مستی چکا کړو دا درې شان دی نه جوړیږي. اول مستی کیږي بیا چکا بیا کړو.
یو نزول ایمیل مصدر کر راست کنس ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي؟
اغه ته بیا دا غوړی ورکم. وړی څنګه وخوري؟ هغه وړی به ډوډۍ سره وخوري. ویله کوله ته دا یو رقم ماسکه ورته وایي. دا شی به ورته کېدو چې ډېر ښکلی شی دي، که بیا هغه نه خوري بس په اور یو دوخه یې ورته پخو خوري.
نو غواړی چې ډوډۍ پورې
کا؟ ډوډۍ چې مایده کوي په لکه دا نو شروع غوندي عینه دا شروع په شان کې غوی خوښ نشي. خایده کوته ورکو که بیا دای خوښ نشي، مستی ورکو که بیا دای خوښ نشي، کورت ورکو که بیا دای خوښ نشي، چکا ورکو. خو دې څلله شهران ته یو شی دې ته خوښیږي کنه. هغه خپل نصیب خوري، هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار درته کړی.
لازادی راډیو مو د ژوند رنگونه واوریدل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پښتو نیم ساعته لمړنۍ خبری مجله هم دلته ختمیږي. بل پروګرام ته به بیا زه پاتو به جوړ شم، خو اوس زرغونی منګل ته ور